السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دا چې د پاکستان دغه اندېښنه څومره واقعي ده او په څه معنا، په همدې اړه مې د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګ وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغیزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغیزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغیزستان د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 13 تنه چې ډېری یې پاکستاني محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدولي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د قرغیزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړې چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک دراتلون کې جولای میاشتې 4 په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان په محل رای ورکونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس برېټانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د برېټانیا کارګر ګوند چې کین اړخې منځلاري بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند له واکه لرې کړي. محافظه کاران په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایو په ګډون یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګړې پرون چهارشنبه د 13 ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خېږي. د نورو غرختونکو دغه لارښود د می په 12 دغه لوړې څوکې ته ختلې وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا راپور راواخلو چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دوی وایي چې د همدې بریدونو د دفع لپاره یې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې عملیات کړي چې په وینا یې شاوخوا دېرش وسله والې پکې وژلي هم دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پاڼې سره سم امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریزي وژلې دي. پوځ ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پاڼې سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو او غړو ته پناه ورکړې، د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې 4 غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو دپاره په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره په 43 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا و او د هغې پالنه او حمایت و هغه افغانستان ته راولېږه. نن دمغه پالیسیو ښکار شوی دی پاکستان، او دا ډیره عجیبه خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیخیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې یو نوی راپور له مخې چې په واشنگټن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څیړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي ټي پی او نور سخت دریځ سیمه ییزې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپلو فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه یې ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستانه د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په 6 په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي، په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لړ نښتو شاهده وه. روانه اونې تر شنبه پورې ډیورن کرخه ته چیرمه د پکتیا په ځازی آریوب ډنډ پټان او ځازی میدان ولسوالیو کې د پاکستانی سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچی لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرم ایجنسی یو چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رووف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لاري ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچی دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولدک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
و امر دل چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه خودلې چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپی خو غواخونو کچه زیاته شوه. دا څو یم ځل دی چې پاکستان ورته اندېښنې خي خود طالبانو چارواکي په کلکه ردوي. د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی؟ آیا رښتیا هم دوی ته ورپی خیدونکي یا ورپی خشوي غواخونه واقعي دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنونکي یاسر احمدزی نظر پوښتلې دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل د ترویج د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو په اور وسوزه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه زینه ترویج کیږي، تمویل کیږي او ټرینینګونه ورته ورکول کیږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمد زای صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه سرګندونو سره څه غواړي ترلاسه کړي ځانته؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان په محصلین د مرګ په حالت کې ول، په تزاکستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوي دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه سي مسایلو همیشه کوشش کړی چې د نړۍ پام ځان ته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړې توګه د امریکې څخه، چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د ځینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دا یې بهترین چانس ګڼلی دی او دا یو ډېر ښه لاره ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمي ده.
بله، او ټي ټي پی ته کرا شو احمد زای صاحب. ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغوی ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملي کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابره کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ستاسو په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کمون واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، همدغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډلو د زیږندې اصلي لامل و، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي همدغه و چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دمدغه طریقه خلق شوی. ټي ټي پی هغه ډله ده چې خپله د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهدافو لپاره کار کوي. باور وکړئ، په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو سل لاسه ورکی د دې لپاره چې ډیر غټ څه تر لاسه.